Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. نن دوشنبه ده، د زمري اسد درويشتمه د اگست میاشتې 14مه. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغانستان کې د جاپان سفیر وی په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره په کتنو کې د افغان ښځو د حقونو په اړه خپل اندېښنه شریکه کړه. د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون د خپل هیواد له ان ایچ کی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې طالب چارواکو ته ویلي چې په هیواد کې د ثبات لپاره د ښځو حقونه ضروري دي. د جاپان سفیر په دې مرکه کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوي دي. تاکاشی اوکادا هیله څرګنده کړه چې طالبان به خپلې سخت دریځي پالیسي بدل کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې د هلمند په رسنیو کې د ښځو د غږ د خپرېدو مخنیوی دی. ویل سوي چې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست آزاد رسنیو ته ویلي چې په هیڅ صورت د ښځو غږ خپور نه کړي. د خبریالانو مرکز په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. دغه مرکز د طالبانو پرېکړه د ښځو خلاف د محدودیتونو دوام او د بیان د آزادۍ سرغړونه بللې ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې یوې قومي جرګې پریکړه وکړه چې نن د اگست 14مه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ به تور ورځ لمانځي. دا تمنځو قومي جرګې دا پریکړه په خپل سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض کې کړې ده. دوی پرون په خپل قومي جرګه کې ویلي چې په وزیرستانونو کې د 2014 د کال د ضرب عذاب په نوم له عملیاتو وروسته د دې سیمې په تاریخ کې تر ټولو له بدې ناامنۍ سره مخامخ دي. د جرګې ګډونوالو ویلي د ضرب عذاب له عملیاتو وروسته د شمالي وزیرستان د قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني او سیاسي فعالانو په ګډون تر 600 ډېر کسان وژل شوي. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو چې دغه عملیات د افراطي وسلولو پر ضد پیل کړي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې پرون ناوخته د دغه هیواد په شیراز ښار کې د شیعه مسلمانانو پر یوه زیارت په حمله کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حمله کوونکي 2 تنه وو چې یو تن یې نیول شوی او دویم تښتېدلی. په همدې حال کې د ایران تسنیم خبري اژانس د شاهدانو په قول ویلي چې په وژل شوو کې د زیارت 2 ساتونکي هم شامل دي. په اوکران کې چارواکي وایي د یوې کورنۍ د 4 غړو په ګډون ګڼ ملکیان د اوکراین پر جنوب د روسیې په راکټي حملو کې وژل شوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو پرون په ټلګرام کې ویلي په وژل شوو کې یوه ښځه، یو خاوند، د دوی یو نوزیږی ماشوم او یو 12 کلن زوی شامل دي. د ده په وینا په خرسون کې د روسیې په راکټي حملو کې په ټوله کې 2 ملکیان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. کیف پرون ویل چې د اوکراین په جنوب او ختیځ کې جګړې دوام لري. بلخوا د اوکراین د لوی درستیز دفتر ویلي د دوی پوځیانو د زاپوریژیا د روبوتینا په شاوخوا کې قسمن پرمختګونه کړي دي. د ټولنیزو شبکو د ځینې مطالبو له مخې د اوکراین پوځیان د استوګنې یوې کوچنۍ ساحې ته داخل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د ځنګل د اور لګیدو په پیښه کې پرون د مړو شمیر 93 ته زیات شو. په همدې حال کې د تریتم سوو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې د پلټنې هڅه کوي. وروسته له هغې چې چټک خپرېدونکي اور د تېرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د ماوی سیمې په لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایي والی جاش گرین پرون یکشنبه په اور سوځېدلې ښار لاهیانا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په دې سیمه کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې سوي یا هم ویجاړې سوي دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبري مجله په خبري راپورونو کې راځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراوت ته د ایراني پلاوي سفر تایید کړ.
د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي.
یو بنسټ وایي په تیرو شپږو میاشتو کې تر 270 زیات کسان د طالبانو لخوا د محاکمې پرته وژل شوي. د افغان ښځو یوې ډلې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي چلند د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
وسط بین المللی باید تعذیرات بالای طالبان
و نړیوال کچه دی برای طالبان و بندیزون ولگول شی چه د افغانستان اساسی قانون او بیرغ منی او خزه ته چه د افغانستان نیمایی و گریدی د کار ګرځیدو او زده کړو اجازه ورکړي.
نن سبا ډیر خلک لکوره په آنلاین ډول کاروبار کوي او له دې لارې پیسې ګټي. د وطن تجربه در سره شریکو.
دا کاروبار چې ما یاد کړ، یو کس نه شروع کیږي، دوه کسه تر لاسه کسانو پورې کولای شي چې دوی سره یو ځای شي، په ګډه کار وکړي، پر مخ لاړ شي.
دا خبري مجله تر 15:30 بجو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراوت ته د ایراني پلاوی سفر تایید کړ. تر دې مخکې افغانستان کې د ایران سفیر او ځانګړي استازي ویلي و چې ایراني پلاوی د هراوت ته له سفر وروسته کابل ته تللی دی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې کجکی ته ایراني پلاوی نه دی تللی. دا هم تفصیل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایرانی پلاوی په دهراوت کې د اوبو کچه د نورمالو کلونو پرتله خورا کمه ګڼلې ده. تر دې مخکې پرون یکشنبه په افغانستان کې د ایران سفیر حسن قاسمی قومی ویلی وو ایرانی متخصصان په لومړي وار د هلمند سیند د اوبو د لانجې په تړاو د افغانستان د اروزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ ته لاړل. قومی همدارز ویل چې د دوی تخنیکی پلاوی اوس په کابل کې دی او ژر به خپل راپور وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د بندونو چارو وزارت په یوه خبر پانه کې پرون یکشنبه وویل چې د ایران تخنیکی پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي. دا وزارت وای ایرانی پلاوی او به اندازه کړي د اوبو بهیر په هر ثانیه کې تر او مترو ټیټو او دا ډیر بوشتونکو حالت دی. د هلمند د اوبو پر سر د ایران او طالبانو د حکومت ترمنځ په ورستیو کې ترنګلتیا رامنځته شوې وه. د ایران د ولسمشر په شمول ځینو ایرانی چارواکو طالبان په دې تورن کړل چې د تړون پر اساس د ایران د اوبو حق نه ورکوي، خو طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې د وچکالۍ له کبله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت ویندوی متیولا عابد پرون آریانا نیوز تلویزیون ته وویل چې هیڅ ایرانی پلاوی کجکی او کمال خان بند ته نه دی تللی او د 1350 مریض کال د تړون پر اساس ایرانی پلاوی یوازې د خاصو شرایطو او میکانیزمونو پر اساس د دهراوت هغه ځای ویني چې د اوبو د اندازه کولو آله پکې نست ده. د دهراوت د اوبو اندازه کولو آله تر کجکی پورته نصب شوې او دا آله هلمند سیند ته د بهیدونکو اوبو اندازه معلوموي. د طالبانو د حکومت د بدنوی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ایرانی پلاوی ته د دهراوت د اوبو میچولو آلی له کتلو وروسته څرګنده شوی چې په هلمند سیند کې د اوبو بهیر حد اقل ته رسیدلی او د دې سیند مرستیال سیندونه لکه ارغنداب، موساکلا، ارغستان او ترنک سیندونه بیخي وچ شوي او یوازې د سیلونو په محل اوبه پکې بهیشي. افغانستان او ایران په 1350 مریض کال چې په دواړو هیوادونو کې شاهي نظامونه وو د هلمند اوبو د بشتړون لاسلیک کړ. د دې تړون پر اساس افغانستان منلې چې په نورمال کلونو کې به چې وچکالی نوی ایران ته 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکوي.
د رواداری په نامه یو سازمان په یو راپور کې ادعا کړې چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان کې 233 کسان د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا په هدفي او مرموز ډول له محاکمې پرته وژل شوي. د بشري حقونو د دغه سازمان په راپور کې چې د شنبې پر ورځ خپور شوی ادعا شوی چې په دې موده کې د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې له کبله لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. دا راپور پر همدې مسلې راڅرخي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان د شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ادعا وکړه چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې له بشري حقوقو ته سرغړونې کڼې پیښې شوې دي. دغه سازمان ادعا کړې چې په دې موده کې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا په هدفي مرموز او پرته له محاکمې 233 کسان وژل شوي او 950 نور په ورته پیښو کې ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې ډیری پخوانی دولتي کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان، د طالبانو مخالفین او منتقدین او نور ملکي وګړي چې نارینه ښځې او ماشومان پکې شامل دي د دغو پیښو اصلي قربانیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د رواداري سازمان په راپور کې دا ویل شوي چې نیول شوي کسان د طالبانو په زندانونو کې له شکنجې او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه سازمان ویلي چې د شپږو میاشتو په موده کې د ملکي بندیانو د شکنجې لږ تر لږه لس قضیې چې د دوی د وژل کېدو لامل شوي مستند کړي دي. د دغه سازمان په راپور کې دا شوي چې دغه ملکي وګړي په بېلابېلو تورونو نیول شوي او د طالبانو په زندانونو کې دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي چې د طالبانو په زندان کې یې اووه میاشتې تیرې کړې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي.
په زندانونو کې ډېر بې رحمه برخورد له بندیانو سره کېده، قسمه قسمه شکنجې ورکول کېدې، د برق شکنجې چې ما په خپله په سترګو باندې ولیدې، د اوبو د پایپ په ذریعه به یې له هغوی نه پر زور باندې اقرار اخیسته، په سخت ژمي کې به یې د هغوی پر وجود باندې سړې اوبه را پرېښودې، په خوله کې به یې پایپ ورته ورکېښود، د هغوی نفس به یې ور قید کړ، ډېر بې رحمانه وهلو. نو تر دې حده پورې په زندانونو کې وحشت ته دهشت.
د رواداري سازمان د راپور په دوام کې راغلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په 13 ولایتونو کې 9 نارینه او ښځې په عامه سر کې په درو وهل شوي او 2 په بامیانو کې د سنګسر په سزا محکوم شوي دي. دغه سازمان ویلي دا ټولې قضیې او خپل سری نیول، د نیول کېدو وروسته په درو وهل، اجباري ورکول او د سوله ییزو اعتراضونو ځپل په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکېچن وضعیت ښکارندویي کوي. او د دغه سازمان په وینا، طالبان د هغه څه په وړاندې چې ترسره کوي ځواب ورکوونکي نه دي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د دغه راپور د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې وه چې اوسمهال په افغانستان کې تر بل هر وخته زیات بشري حقونه رعایتېږي. رواداری سازمان د بشری حقونو یو سازمان دی چې له افغانستان بهر فعالیت لري او د مسؤلانو په خبره د کورنیو همکارانو په همکارۍ د بشری حقونو سرغړونې مستند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو شخړو د ځای او پیښو د معلوماتو پروژې بنسټ یا ECLED او د افغانستان سولې د څارنې سازمان یوه ورځ وړاندې په یوه راپور کې ادعا کړې وه چې طالبانو وخت له رسېدو وروسته د 2023 کال د جون میاشتې تر 10 نیټې پورې په افغانستان کې د ملکي وګړو پر وړاندې د هدفي تاوتریخوالي څه باندې زر پېښې ترسره کړې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د ازادي راډیو خبرونه ته غوږ یاست. د افغان ښځو یوې ډلې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي چلند د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دوی د طالبانو د حکومت د دویمې کلیزې په درشل کې یوه اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د هغو محدودیتونو او بندیزونو یادونه کړې چې طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تدریجي ډول د ښځو او نجونو خلاف عملي کړي دي. دا هم راپور
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکه وایي د طالبانو له لوري د ښځو سیستماتیک تبعیض باید نور وترول شي. د شبکې پروند طالبانو د بیا وخت رسیدو د دوهمې کالیزې په دوشر کې وویل دوی د 2023 د اگست له 15 راوروسته په افغانستان کې د بشري وضعیت په تیر بیا د ښځو د حقونو په اړه معلومات راټول کړي او تحلیل کړي دي. د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې مرستیالي هما احمدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونې وضعیت ته جدي پام وکړي.
بسطه بین المللی باید تعزیرات بالای طالبان
نړیواله کچه دی پر طالبانو بندیزونه ولګول شي چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ منی او خزته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځیدو او زده کړې اجازه ورکړي. له نړیواله ټولنې څخه غوښتنه ده چې تر څو چې طالبان د خزو حقونه ونمني تر هغه دی د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني.
جامعه جهانی به رسمیت نشناسش.
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دغه معلوماتو لمخې په ټولو برخو کې د ښځو خلاف د 20 په زیاتېدو دی او ښځې د ټولنې له ټولو برخو ایستل کیږي. دوی هم دراز ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان ښځې او نړیواله ټولنه شاهده ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو سیستماتیکي سرغړونې دوام لري. یوازې دا ډاله نه ده چې د شزو د حقونو اواز او چتوي. اکثر افغان شزیونچونی د خپل اساسي حقونو غشتون کړي. یو شز چې نه غشتل د امنیتي اندیشنو لکبلې نوم یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
دا چې انجونی اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې ذکر کولای نه شي. ولی طالبان شزو ته حق نه ورکی، ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قران کې. مونږ حق لرو چې درس وای، مونږ حق لرو چې کار وکړو، لیکن طالبانو نه پیغوم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دوی ولې دا محدودیتونه په شزو باندې راوړي.
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې ټینګار کړی چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان شزي منزوی او رټل شوی او له بشپړ تعصب سره مخامخ دي. دوی وایي کدا بهیر په همدې ډول دوام وکړي، د هیڅ افغان شزي فریاد به وانه ورېدل شي او دا به د افغانستان لپاره یو ستر ناورین وي. د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري لښپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په پوهنتونونو کې د جنو د لوړو زده کړو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شزو پر کار بندیز او له کورونو د شزو پر راوتلو کې محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې دا موارد په هغه پریشانی او خپګان کې اساسي رول لري چې نن سبا افغان شزي او جنو ورسره مخامخ دي. دوی د خراس ویلي چې طالبان هر ورځ نوی بندیز لګوي او دوی پر لپسې له هغه غواړي چې په افغانستان کې د جنو او شزو د ټولو حقونو د ایا تاول لپاره د نړیوال او منل شوی مترقی دوت پر اساس خپل مسؤلیت ادا کړی. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبان باید د شزو او جنو د اساسي حقونو په وړاندې ځواب وین کوي. د افغان شزو او نړیوال ټولنې له انتقادونو او غوښتنو سره سره طالب چارواکي وایي چې د اسلامي شریعت پر وړاندې کې شزو ته ټول حقونه ورکړي دي.
په ټوئیټر کې مو پاپی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
هغه سمرزو هلمند ته په هلمند کې ځینی مالداران وایي د خلکو د کمزوري اقتصاد لکبله د دوی د تولید بازار خراب شوی. لبنیات پلورونکي دا خبره مني او وایي چې خلک تر ډیره خپل د اړتیا وړ لبنیات له دوی په پور رانیسي. دا بنسند سوداګری خونی مسولان وایي چې د تیر کال پرتله اوس په مارکیټ کې غوښتنه کمه شوې ده.
اوس نو تقریبا څلور پنځله بنیاد سره پلین کیو، ځکه پراغول اکل اکل ډیر
دا د آزاد شاغک د هغه څوکې د هلمند ولایت لوی ماندسیمه کې دولس واګانی لري او هر سهار تر مولا اذان وروسته لبنیاتو ته د پلور لپاره شیدی وړي. نو موړي ازادي رادیو ته ویل تیرو کلونو کې کاروبار دومره خو چې حتی د یو لبنیاتو د شیدو غوښتنې نشو پوره کوله، خو اوس د دولس واګانو لو شل شوی شیدی حتی پر شپږو لبنیاتو هم ډیری دي. نو موړي وای
چې د اوسرو کاروبارونو شو نو اوس د بقا په نسبت کارونه سره کمزوري دي، نو په دا خاطر باندې 15 شپږ لبنیاتو ته شیدی ورکو. وو بالکل دا غس مشکلات کو نوسته ماخه
د سردرولی په نوم یو بل ځوان چې د لخکرګات سنگلوري سیمه بولان اوسیدونکې دی وای د ورځې 15 منه شیدی لبنیاتو ته ورکوي. نو موړي ازادي رادیو ته ویل
په فام ډیر شیدی ورکو، یو شیدی لږ ورکو، اوس کارونه سره خراب دي، خراب شوی دي، پیسې سره کم دي ورکه دی وبال
په هلمند کې د خوندور په نوم د یو لبنیاتو مسؤل حضرت محمد ازادي رادیو سره خبرو کې ویل مخکې کاروبار خو خوست د خلکو د کمزوري اقتصادي وضعیت لامل د دوی کارونه په ټپه ولاړ دي.
بس زمر دکانداري په خوا ډیر شوی، مر د خپل دکانداري سره ډیر خوشاله ځکه چې دکانداري مشه پر شاد دل او شه پر مخ دل. اوس د په پاپ پر طلبه اند خپل اقتصاد کمزوري دي، هغه رقم سره پونه شپه پاپ خپل کوله. اوس د هغه په نیمه اعلان کې کوم کې ټوله بس په پورې وړي خلک، نو بیا هم خلک مجبور دي که په پورې که په نغدي وشلم بیا مستې بیا مثلا ضرورت شکر کوي.
دا چې ولې د نورو کاروبارونو ترڅنګ د شیدو او پټوله کې د لبنیاتو بازار خراب شوی دی، په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته ویل
قضا په مارکیټ کم کم ده، په خو ته قضا زیاته و پرزن لبنیات و خارجي قوتونو مغستل همدارنګه داخلي قوتونو مداغنه استفاده کوله د پاوز افسرانو یا نور خلکونو تقاضا په مارکیټ کې ډیر او مصرف ډیر، ځکه دا لبنیات خو مونږ خارج ته نه لیږو، نه خارج ته ځي، دا ټول په افغانستان کې مصرفيږي.
نوموړی وایي تر څو چې افغانستان کې بې وزلي او بیکاری ختم نشي د بازار د نشتون ستونزه به وي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بې وزلي او بیکاری زیاته شوې. کاروباریان وایي بازارونه ساړه شوي او خلک هم شکایت لري چې اقتصاد کمزوری شوی او د ډیرو لومړنیو اړتیاو د اخیستلو توان هم نه لري.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شراغلاست. اوس به دا وګورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
میلانین خبرونه د خپل یک شنبه ورځې په ګڼه کې لیکلي چې د فرانسې په اوبو کې د کډوالو کښتۍ د ډوبېدو له وروستۍ غمجنې پېښې سره سره هغه کډوال چې برېتانیا ته د تلو قصد لري خپل هوډ نه دی بدل کړی. تاج محمد په نوم یو افغان کډوال یادې خپرونې ته ویلي چې له مانچ کانال څخه تیریدل د مرګ منلو په څیر دي. هغه د افغانانو له یوې ډلې سره چې ځینې تنکي ځوانان دي د فرانسې سواحلو په یوه ځنګل کې په موقتي کمپ کې ژوند کوي. نوموړي میل آنلاین خپرونې ته دا هم ویلي چې له فرانسوي او برېتانوي پولیسو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي څو د خطر له منلو پرته برېتانیا ته ولاړ شي. خو د یادې خپرونې په وینا پوهیږي چې دا ډول مرستې به ورسره ونه شي. شپږ افغان کډوال چې غوښتل یې په ناقانونه توګه له فرانسې څخه برېتانیا ته ولاړ شي د شنبې په ورځ په مانچ کانال کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله مړه شول. د فرانسې حکومت دا پېښه یوه ستره غمیزه بللې ده. د دې مطلب تر جوړولو پورې دوه تنه لا دره کوو. په همدې حال کې اسوشیتد پرس په دغه کښتۍ کې سپاره 15 کډوال بدمرغه بللې دي. چرواکي وایي د ورکو شویو کسانو لټون روان دی. د فرانسې د ساحلي ښار بولون د څارنوال مرستیال فلیپ سباتیر د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د شپږو ډوب شویو افغانانو عمرونه د 23 کلونو ترمنځ وو. په همدې حال کې نیو عرب خپرونې چې له لندن څخه خپرېږي د افغان ښځو د فوټبال لوبډلې په اړه بحث کړی دی. خبرونه لیکلي چې د امریکا د کانګرس غړو له فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون څخه غوښتي چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو ټیم په رسمیت وپیژني. خبرونه زیاتوي که څه هم فیفا د افغانستان د نارینه او د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت پیژندلې خو د ښځو هغه لوبډله په رسمیت نه ده پیژندلې چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو له امله په استرالیا کې ژوند کوي. د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو د امریکا د کانګرس یوې ډلې د جمعې په ورځ په ولیک کې له فیفا څخه وغوښتل چې د افغانستان د ښځو ملي ټیم دې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د هرې ښځې او نجلۍ د استازې په توګه په رسمیت وپیژني. دا لیک فیفا ته د جن بیکن او ډارین لاهو جمهوري غوښتونکو استازو او د کانګرس د ډیموکرات غړو کیتی کاسټر او ریک لارسن لخوا لیکل شوی. په دې لیک کې د افغان ښځینه لوبډلې پر پیژندلو ټینګار شوی او دا هم ویل شوي چې که دوی د فوټبال د ښکلې لوبې لپاره دا کار نشي کولی لږ تر لږه دې د پیوستون د هغه پیغام په خاطر وکړي چې د نړۍ ښځې افغان میرمنو او نجونو ته لیږي. طالبانو پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې د محدودیت تر څنګ په عامه ځایونو کې د دوی پر تګ راتګ او ورزشي ځایونو او عمومي حمامونو ته په تللو هم بندیز لګولی دی.
نن سبا ډیر خلک له کوره په آنلاین ډول کار کوي او له دې لارې ډیرې پیسې ګټي. د آنلاین ګټې وټې لپاره کوم شیانو ته اړتیا ده؟ عصمت څاروان د دې برخې له یوه افغان متخصص سیام پسرلی سره خبرې کړې دي. ښاغلی پسرلی په امریکا کې اوسي او د خپل یوټیوب چینل له لارې خلکو ته مشورې ورکوي. د عصمت څاروان ته د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې کوم بزنسونه خلک له کورونو څخه کولی شي.
کاروباري نظریات ډیر زیات دی په تیر بیا هغه کارونه چې خلک یې د کورونو څخه کولی شي ترسره کړي. ولې زه په هغه کارونو باندې نن تمرکز کوم چې د افغانانو د واسي پوره دی. یو دوم مشخصا دا د هغه ځوانانو لپاره دی چې د لیک لوست ډیزاین کتاب چاپ او امازون سره مینه لري. لومړی کاري نظریه دا ده چې د کتابونو لیکل ژباړه ایډیټ ګوست رایټنګ او کوم کتابونه چې ژباړل شوي او لیکل شوي دي دا په امازون او نوبل کې نشرول.
آیا دغو بزنسونو ته چې تاسو یې یادونه وکړه مهارتونه هم پکار دي؟
سلور مهارتونه ډیر زیات مهم دي. لومړی لیک او لوست او د لیکلو سره مینه ډیره مهمه ده.
کچیر تاسو ژباړه کوئ سی، لیکل کوئ سی، او یا د لیکلو سره علاقه مندی لري، نو دا مهارت د پورتنۍ څلورو کارونو لپاره ډیر زیات اړین دی. دوهم د ټکنالوژي سره آشنایی ده، لکه د کمپیوټر ځینې برنامې دي، فوټوشاپ دی، پریمیر دی. دریم د سوشل میډیا مدیریت او برانډینګ دی. سوشل میډیا برخه کې پوهه ډیره مهمه ده.
څه ډول امکانات باید سړی ولري چې دا کارونه لکوره وکړي؟
لومړی دا ده چې تاسو باید انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ. دوم دا ده چې کمپیوټر باندې پوهه ولرئ او کمپیوټر هم ولرئ، امکانات ولرئ ترڅو ترې استفاده وکړئ. دریم بشری قوه ده. بشری نیرو دا کاروبار چې ما یاد کړی دی، یو کس نه شروع کیږي، دوه کسه تر لسو کسانو پورې کولی شي چې دوی سره یو ځای شي، په ګډه کار وکړي، پر مخ لاړ شي. څلورمه برخه بانکي اکاونټ دی او ستاسو شخصي اسنادونه دي. تاسو ضرورت لري چې د افغانستان د انټرنیشنل بانک سره اړیکه ونیسئ او هلته اکاونټ جوړ کړئ، او کوم ملګری چې په پاکستان او دوبۍ او نورو هیوادونو کې دي هغوی سره په اړیکه کې صحیح، ترڅو تاسو په بهر کې یو اکاؤنٹ جوړ کړئ. ځینې پلیټ فارمونه لا تر اوسه پورې په افغانستان کې کار نه کوي، نو ولې دا د ګډ کار په واسطه دا ستونزه حلیدای شي. نو بانکي اکاؤنٹ او ستاسو شخصي اسنادونه، مثلا آی ډی کارت دی چې په آنلاین برخه کې د وریفیکیشن په برخه کې ضرورت دی، په کاریږي.
د آنلاین ګټې وټې یو متخصص سیام پسرلی وو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندهار کې د روغتیا نړیوال سازمان د متادانو سلبستري زروختون مالی چارې پر غاړه واخیستې. دغه مرکز چې له تیرو دوه کلونو راهیسې ور باندې د بهرنیو موسسو مرستې بندې سوی وي، اوس یو ور بیا د روغتیا نړیوال سازمان لخوا ټول امکانات ورته برابر سوي او د یو کال لپاره به د یو میلیون ډالرو په لګښت حمایه کیږي. افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي کچېرې د دوی له مرسته سویو امکاناتو څخه شکار واخیستل سي، د متحدانو په برخه کې همکاریو ته دوام ورکوي. زموږ همکار تفصیل راکوي.
پر دغه روغتون له تیرو دوه کالو راهیسې د بهرنیو موساتو مرستې بندې سوي وې، خو اوس د روغتیا نړیوال سازمان لخوا ټول امکانات ورته برابر سوي او د یو کال لپاره به د یو میلیون ډالرو په لګښت حمایه کیږي. د یاد سازمان مشر لیو دیپینګ وایي کچېرې با کیفیت روغتیایي خدمات ترسره سي، کېدای سي دا پروژه نور هم دوام ولري.
نن موږ ډیر خوشحاله یو چې دلته کندهار کې د متادینو د درملنې یو مرکز فعال کوو. د درملنې دغه مرکز سلبستریز دی او د جنوبي حوزې د هغو ناروغانو درملنه کوي چې په نشه روغ دي وي. موږ تمه لرو چې دا مرکز به ګټور تمام شي او موږ به درې نور روغتیایي مرکزونه هم حمایه کړو چې په کابل، هرات او ننګرهار کې موقعیت لري.
In the other region, some in the swings in Kabul, in Herat and in Langahar.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر هیلو شو د چې راتلونکي کې کندهار کې د شزینه معتادینو د درملنې په برخه کې هم همکاري وکولای شي. د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا رئیس بسم الله باوري د روغتیا نړیوال سازمان د معتادینو د تداوی په برخه کې د لا ډیری همکاري غوښتنه وکړه.
خو موږ بیا هم د WHO او نور موساتو او نور همکارانو څخه دا غوښتنه کوو چې دغه معتادینو په برخه کې زموږ سره ډیره همکاري وکړي، ځکه دا خو سلپستریز روغتون دی. دا غره کم مش 1500 شاوخوا او معتادین نور هم لرو په تختبر ولسوالۍ کې چې
د معتادینو په دغه مرکز کې تر تداوی لاندې معتادین غوښتنه کوي چې دوی ته د درملنې په جریان کې او وروسته تر درملنې د کار زمینه برابر سي، تر څو یو ځل بیا په نشه روږدي نه سي.
او چې معنا دا د جزای د معتادین د جوش تو تیار باید د ژوند لپاره دا چې زمینه برابر شي. د باندې نه دي اوس یو کاروبار مقصد مصر خانه یو بل کاروبار یو بل دغه شروع دی په شمه مشغوله کې سره نه دی ادی بده نشه ته مخ واړی
غواړم سم سره کومه کوکه په دې بخښ کې چې د سپورت سامان مرته برابر کې معنا دی مرته معنا سیمفونه جوړ کې درسونه سره کوي مرغ دې خو مشوره ورک دی و مرته راکې
په کندهار کې د طالبانو د روغتیا ریاست مسولان وایي په دغه ولایت کې د څلور کال وړاندې سروې له مخې شاوخوا 1,00,000 په نشه روږدي کسان موجود دي چې د امکاناتو د نشتوالي له امله کم شمېر تر درملنې